بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران د پښتو خبرونه خو ګومینه والو حامد سیم افسره د نور انډی ولانو خا او نیک مرغه ورس درته غوړي دوستانو نن د شروع ورځ یا چهار شنبه د 1400 لومړي هجری المریز کال د مرغومی جدید میاشتې او منیټه ده چې د 1440 هجری قمری کال د جمادی الثانی لڅلورمی او د 2022 میلادي کال د دسمبر لا 28 منیټه سره سمون خوري زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړه سره پیل شوی ورپسې درته سیمه ایز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي له سیمه ایز او نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تفسیر لرو چې د نړیوال اټمی موافقې په وړاندې د اروپایي ټرایکا په دوه ګونی کارچار باندې د روسیې د سختو نیوکو په اړه ده بیا هم د تاریخ پاڼه پروګرام ته یو ځغلنده کتنه کوو ورپسې هم د امریکا تر ملاتړ لاندې د ترهګرو ډلو په تیره بیا د منافقینو د ترهګرې ډلګې د جنایتونو او وروستیو پیښو کې د لاس درلودلو په اړه ځانګړی مطلب هم دراورو بیا هم د لیک لوست غورځنګ په مناسبت ځانګړی مطلب اورېدلی شئ چې زموږ د یو ساته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروستو سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی لاسیونیستي وحشي رژیم سره د اسلامي او عربي حکومتونو د اړیکو عادي کول د سیمې له امنیت او ثبات سره هیڅ مرسته نه کوي حامد کرزی یو ځل بیا د افغانستان د مالی او اداري فساد عامله امریکا وبلله د پاکستان یو تجارتي مسؤل مقام په تجارت او پانګونو کې د امریکایي ډالر په ځای د روپۍ د کارولو غوښتنه وکړه او د روسیې ولسمشر فرمان صادر کړ نور پر لویدیځ تیل نه خرڅوي بیا هم در ګرځو د دغه ور سره د ځینو نورو خبرونو تفصیل ته خولای به وړې شان د مې ورست د ایران د خارجه وزارت وایندوی ویل له سیونیستي رژیم سره د ځینو عربو او اسلامي هیوادونو د اړیکو عادي کول به د سیمې له امنیت او ثبات او د فلسطین د ملت د حقوقو لپاره کېدا سره هیڅ مرسته ونه کړي دا سیونیست رژیم راتلونکي لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو له ریا سره اړیکو ته د خپلو امیدونو په دوام کې د هغو هیوادونو ټول ته د عربستان د کاغلو لپاره د خپلو هلو ځلو د دوام خبر ورکړی چې له دغه طریقې رژیم سره د اړیکو د عادي کولو اقدام یې کړی دی فارس خبری ایجنس راپور ورکړ د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی ناصر کنعانی پرون له سیونیست رژیم سره د سیمې د ځینو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدا په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې د دې خبرې په کولو سره چې د سیونیست رژیم او د هغو د ناروا او غیر قانوني هویت په وړاندې د ایران دریځ روښانه دی وویل باور لرو چې له دغه رژیم سره د عربي او اسلامي هیوادونو د اړیکو عادي کول او د مناسباتو پراختیا په سیمې کې له ثبات او امنیت سره هیڅ مرسته نه کوي او د فلسطین د ملت او حقوقو لپاره کې دا سره به هم کومه مرسته ونه کړي د فلسطین ملت هم لري عربي او اسلامي حکومتونه په ټولو قدرت او قوا سره دغه ملت د حق حقوقو ملاتړ وکړي د ایران د خارجه وزارت ویندوی دی ته په شعر سره چې د فلسطین ملت له وحشي سیونیست رژیم سره د اړیکو د عادي کېدا هرکلی نه کوي وویل دا سیمې ملتونو خودلې ده چې له سیونیستي رژیم سره د ځینو عربو او اسلامي هیوادونو د اړیکو د عادي کولو هرکلی نه کوي او هیڅکله هم نه مني. هغه روښانه کړي، هیله من یو حکومتونه د فلسطین د میلات او د سیمې د ملتونو نظر ته پام وکړي او د سیونیستي رژیم ګواښونکي ماهیت ته هم لا زیات توجه ولرل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا په دغه هیواد کې د مالی او اداري فساد ستره عامله امریکا وبلله. په عین حال کې امریکا په افغانستان کې د طالبانو قدرت له بیرته رسیدا وروسته په چټي پلمو سره د افغانستان د ملت څه د پاسه لس میلیارډ ډالري شتمنۍ کنګل او مصادره کړي چې د دغه هیواد او لس حالات یې نور هم ترنګلي کړي دي. مهر خبری اجانس راپور ورکړ، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی لا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل، د هغه د ولسمشرۍ په پړاو کې د بډو رشوتونو او فساد د شتون بشپړ مسولیت په غاړه اخلي. البته د دغو فسادونو اصلي عامله امریکا ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی دغه راز وویل، روخانه ده په میلیونونو یا په سلګونو میلیونو ډالرو سره ستر تړونونه او ستر فسادونه د امریکا له عواملو او حکومت سره اړوند وو. هغه دغه راز وویل، د افغانستان خلک به هیڅکله هم د امریکایي عواملو دوکې او فسادونه هیر نه کړي او له خپل ملت سره دا ستر ظلم او خیانت ګڼي او د هغوی جنایتونه هم هغه راز روخانه دي. پاکستان او ازبکستان په خپلو کې سره تجارتي ملګرتیاوي پراخوي. د پاکستان او ازبکستان چارواکو د یو میلیارډ ډالرو په ارزښت د دوه اړخیز تجارت د اندازې د زیاتولو او د پانګونې د پراختیا لپاره سره یوه موافقه لاسلیک کړه. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړ، د ازبکستان د بهرنی تجارت او د پانګونې د چارو وزیر جمشید خوجایوف چې په رسمي سفر پاکستان ته په سفر تللی، پرون یې د پاکستان د تجارت او پانګونې د چارو له وزیر سید نوید قمر سره لیده کته وکړل او د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا د لارو چارو په باب یې ورسره خبرې اترې او ځینې موافقې هم لاسلیک کړې. دواړو لورو د ترجیحي تجارت موافقه هم لاسلیک کړه چې دغه موافقه به د 2023 کال د فروری له لومړۍ نیټې اجرایی شي. د پاکستان د تجارتي چارو وزیر سید نوید قمر هم په یو لړ څرګندونو کې وویل، په دغې کتنې کې موافقه شوې چې د افغانستان له لارې د ترانزیټي تجارت لپاره یوه ګډه ستراتیژي رامنځته کړي. دا ویلو دا چې په تیر کال کې د پاکستان او ازبکستان د تجارت اندازه څه د پاسه 170 میلیون ډالرو ته رسیدلې وه چې په دغې موافقې سره به د دواړو هیوادونو د تجارتي مبادلاتو اندازه تر 1 میلیارډ ډالرو پورې ورسیږي. پاکستان د امریکایي ډالرو په ځای په تجارت او پانګونې کې روپۍ وکاروي. د پاکستان د اساري مبادلاتو د ټولنې منشي په تجارتي مبادلاتو کې د امریکایي ډالر په ځای د پاکستاني روپۍ پر کارولو ټینګار وکړ. زمون خبریاله اسلام آباد راپور راکړ، د پاکستان د اساري مبادلاتو د ټولنې منشي ملک بوستان پرون په لوړ څرګندونو کې په دغه هیواد کې د اوسني اقتصادي بحران اصلي دلیل د ډالر د نرخ او سیاسي بې ثباتي بللې او له پانګوالو او صادرونکو یې غوښتې دي څو د ډالر په ځای د په روپۍ کې پانګونې وکړي. ملک بوستان د پاکستان پر تاجرانو او واردونکو هم غږ کړی چې د ملي کرنسۍ له لارې دې تجارت وکړي. د پاکستان د اساري مبادلاتو د ټولنې منشي همدار زویل، موږ له سختو شرایطو سره لاس او ګریوان شوي یو. هره میاشت افغانستان ته له پاکستانه تقریبا 2 میلیارډ ډالر منتقلیږي. د پاکستان د اساري ټولنې دغه مسؤول مقام د دې خبرې په کولو سره چې په تیرو څو کلونو کې د پاکستان له بانکونو بهرنیو هیوادونو ته کابو 180 میلیارډ ډالر منتقل شوي دي وویل، بانکونه باید حکومتي مرکزي بانک له مجوز پرته له هیواد بهر ته له یو لک ډالرو د زیاتو منتقلولو مخنیوی وشي. دا خبرونه له تهران اوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لویدیز لخوا د دغه هیواد د تیلو د بیې د ټاکلو په غبرګون کې پارون په هغو هیوادونو د تیلو د پلور د منع کېدا فرمان صادر کړی چې دغه بیې ټاکلی دي. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړ د روسیې د تیلو لپاره د بیو د اندازې پور ټاکونکو هیوادونو د روسیې د تیلي تولیداتو د خرڅولو د ممنوعیت لپاره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین فرمان به د 2023 کال د فروری له لومړۍ نیټې اجرا شي. له بل پلوه د روسیې د حکومت کابینه به په نږدې راتلونکي کې پر هغو هیوادونو د تیلي تولیداتو د ممنوعیت په باب چې په دغه هیواد کې د تولید شویو دغو محصولاتو لپاره بیې وټاکي هم فیصله وکړي. په عین حال کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نوي فرمان په اساس د د خاصو هیوادونو ته د ممنوع محصولاتو د وړاندې کولو لپاره ځانګړی مجوز صادرولی شي. دغه فرمان به د 2023 کال د جولای تر لومړۍ نیټې پورې اعتبار ولري. ولادیمیر پوتین له دې مخکې هم د روسیې د تیلو لپاره د بیو د اندازې ټاکل په بې اغېزې اعلان کړي او ویلي وو د روسیې لپاره یې د 40% اقتصادي ځوړتیا اټکل کړی وو. البته یوازې 2.9% اقتصادي ځوړتیا مو درلودلې او موږ د وضعیت له ډېرو هیوادونو اوس هم لا ښه دی. اروپایي اتحادیې اووه ډلې او آسټرېلیا په خپل یوه نوي اقدام کې د روسیې د تیلو په ضد د $70 په اندازې سره د اخیستو بیه ټاکلې ده. د دغې فیصلې په اساس چې اجرایي شوي د روسیې تیلي ټینکر او کشتۍ له سمندري بیمې محرومه کیږي، مګر دا چې د هغو د تیلو بیرل له $70 په کمه بیه خرڅ شي. البته په دې اړه د روسیې چارواکو هم یو لړ جدي ګواښونه مطرح کړي دي. یمن ته د عمان پلاوي سفر ځینې مثبت ټکي درلودلی دي. د یمن د مرکشي ټیم راستیال مشر د پوځي موخو په تحقو کې د دغه هیواد توانمنوی ته په اشارې سره خبر ورکړی. صنعت د عمان د پلاوي سفر له اقتصادي پلوه له ځان سره ځینې مثبت ټکي درلودلی دي. په همدا وروستیو کې د عمان یو پلاوی یمن ته په سفر تللی او په صنعا کې د ملي نجات حکومت له مرکشي ټیم سره خبرې اترې کړي دي. ویل کیږي چې دغه سفر د یمن د لوړې سیاسي شورا له مشر مهدي المشاد سره د خبرو اترو او د غوربند تعقیبونې لپاره او په یمن کې د جنگ او کلابندۍ د ختمولو او اوربند لپاره د عمان د رول د بشپړولو په موخې سره شوې ده. المیدین خبری چینل راپور ورکړ د یمن د مرکزي ټیم راستیال مشر او د یمن د ملي نجات حکومت د لومړي وزیر د دفاعي او امنیتي چارو مرستیال جلال الرویشان په یو لړ څرګندونو کې وویل صنعت د سعودي ائتلاف لخوا په نمایندګۍ د عمان د یو پلاوي سفر په اقتصادي اړخ کې ځینې مثبت ټکي درلودل او دا سولې ته د رسېدا لپاره د ائتلاف د لومړنۍ ګروهنې ښودنه کوي. د یمن د مرکزي ټیم مرستیال مشر دې ته د هیلې په ښودلو سره چې یمن ته د عمان د پلاوي سفر د یمن د موضوع په باب د تیریګرو هیوادونو په درک کې د بدلانه پیچومې رامنځته کړې ټینګار وکړ. د سنا دریس په یمن د تیریو همغه لومړیو ورځې څخه ثابت دی او دغه هیواد ازادي خپلواکي او په داخلي چارو کې د ګوتو نه وهل غواړي. جلال الرویشان د عمان د منځګړیتوب د خبرو اترو په باب هم توضیح ورکړه. سنا د جنگ د بندولو د کلابندۍ د ختمولو او له دغه هیواده د پردیو د وتلو په شمول خپل شرطونه په روښانه توګه مطرح کړي دي. داود دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږی عزتمن اوریدونکو سم د نړیوالې اټومي موافقې په وړاندې د اروپایي ټرایکا په دوه ګونی کرچار د روسیې د سختو نیوکو په اړه تبصره دراورو. په ویانا کې په نړیوالو ادارو کې د روسیې سفیر میخایل اولیانوف د ایران د اسلامي جمهوریت او د جامع نړیوالې اټومي موافقې په وړاندې د درو اروپایي هیوادونو یعنی ټرایکا یا فرانسې، بریتانیا او جرمنی په دوه ګونو کارچار باندې سختی نیوکې کړي. هغه په خپل ټولنیز پیغام کې لیکلي دي، د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بورل ټینګار کړی دی چې اټومي تړون هیڅ متبادل تړون نه لري، له دې سره مخالفت نشو کولی. خو پوښتنه دا ده چې آیا فرانسه، بریتانیا او جرمنی د ویانا په خبرو اترو کې د ګډون کوونکو په توګه د جوزف بورل له دغه نظر سره موافق دي؟ معلومه نه ده. دغه درې اروپایي هیوادونه تر دې دمه چوپه خوله ناست دي. د نړیوالې اټومي موافقې په اړه د اروپا د درو هیوادونو په کړچار نیوکه په ایران د نیوکې او د ایران د غندلو په زمینه کې د دغو هیوادونو دوه ګونې کړچار او د اټومي تړون د پلویتوب د کولو ادعا او د دغه تړون د ساتلو لپاره هڅې ته په پام سره چې څه موده مخکې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د کمیشن مسؤول جوزف بورل لخوا مطرح شوې ده تر سره شوې. فرانسه، جرمنی او بریتانیا د 2023 پریکړه لیک د اجرا په حق لا د دسمبر د میاشتې په 19 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې له ترسره کېدا وروسته د ایران په باب په خپل وروستي دریځ کې په یوې اعلامیه کې د بې اساسه ایداګانو په مطرح کولو او د 2023 پریکړه لیک په بیا بیا خلاف ورزي د تهران په تور نوولو سره د ایران د اټومي پروګرام د ځنډولو او د بلاستیک توغندیو د فعالیتونو د بندولو غوښتنه کړې. د برتانیا، فرانسې او جرمني استازو د خپلو بې اساسه ایداګانو په پای کې ویلي دي مونږ کلکه اراده لرو چې ایران هیڅکله اټومي وسلې جوړې نه کړي، د اوکراین په ضد د روسیې د جنگ ملاتړ ونه کړي او په لویدیځي آسیا کې غیر حکومتي لوبغاړو ته د ایران لخوا د دودیزو وسلو ورکول بند شي. په ایران کې د سولیزو مظاهرو په بد ډول د ځپلو په څنګ کې دا ډول فعالیتونه یوازې له نړیوالې ټولنې څخه د ایران د ډېر څنګ ته کېدا سبب کیږي. په دې ډول د اروپا درې هیوادونه یعنی فرانسې، جرمني او انګلستان د امریکا په دریځونو باندې د نیوکې کولو په ځای چې په ویانا کې د ایران په ضد د بایکاټونو د لغوه کېدا په خبرو کې د بندون سبب شوي د تور ګوته ایران ته نیولې ده او حتی نیغ په نیغه او په ښکره ډول د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنې کوي. اوس دغه پوښتنه مطرح ده چې اټومي موضوع او د ایران سولیز اټومي فعالیتونه د ایران له کورنیو بدلونونو سره څه ارتباط لري او ولې لویدیځ هیوادونه په تیره بیا درې اروپایي هیوادونه په دې زمینه کې ځان ته د دریځ د غوره کولو او د هغه په باب د وکړه او مکړه کولو حق ورکوي. بله موضوع دا چې د اټومي تړون د ساتلو د ضرورت په حق له د اروپایي اتحادیې د لوړ رتبه چارواکو له ډیرو او بیا بیا ټینګرونو سره سره اروپایي هیوادونو په تیرو څو میاشتو کې د ویانا د خبرو اترو د لسره پیلولو لپاره هیڅ هڅه نه ده کړې او د هغې په ځای د امریکا په شان یې خپل ټول پام په ایران کې د بلواګرو او د بلواو ملاتړ ته اړولی دی او له هرې لارې هڅه کړې ده چې په ایران کې ناکراریانې او بلواوې نور هم پسې زیاتې کړي. همدا اوس په ایران کې د بلواو په ختمېدا او په دې زمینه کې د لویدیځي هیوادونو د هڅې په ناکامه کېدا سره یو ځل بیا د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بورل په شمول اروپایي چارواکي د نړیوالې اټومي موافقې د ساتلو لپاره د اقداماتو د ضرورت ادعا کوي. په دې لړ کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بورل او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د تېرې سه‌شنبې ورځې د اردن په پلازمینې عمان کې د بغداد دوه په نامې سره د کانفرنس په څنګ کې له یو بل سره کتنه کړې ده. په دغې کتنې کې د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د خبرو اترو د مسودې په اساس چې د میاشتو میاشتو د کوټلو خبرو اترو نتیجه ده، د ویانا د خبرو اترو د نتیجې ته د رسولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د چمتووالي د اعلانولو په ترڅ کې مقابل لور ته سپارښتنه کړې چې له سیاسي کارونو څخه دې په ډډه کولو سره او د رغند او د حقیقي کړچار په غوره کولو سره د موافقې د اعلانولو لپاره ضروري سیاسي فیصلې ترسره کړي. جوزف بورل چې د ایران په ضد بایکټونو د ختمولو د خبرو اترو د غږملتیا مسولیت په غاړه لري هم په یوه ټولنیز پیغام کې د دې خبرې په کولو سره د دغې کتنې ضروري بللی او ویلی دي. دواړو لورو موافقه کړې چې ارتباطي لاره خلاصه وساتي او اټومي تړون په ویانا کې د ترسره شوو خبرو اترو په اساس له سره پیل شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه گرانو و عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه و منی عزیزانو اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې و منی ته د چې د 1444 هجری قمری کال د جمادی الثانی څلورمه خورده میاشتې له څلورمه او د 2022 میلادي کال د دسمبر له 28 نیټې سره برابر ده. یو سل دریش پیت کال پخوا دا تل سوا نه پینزو سم میلادی کال دا دیسمبر پاتی وشتمه نیته انگریز تاریخ لیکون که توماس بابینگتون ماکولی مرشو. هغه په اتل سوم میلادی کال کې وزیږید او په سیاسی علوم کې د خپل زده کړو له ترسره کولو وروسته د سیاست ډګر ته داخل شو. دغه انگریز مورخ د وکالت په شان کار پیل کړ او بیا څه موده وروسته د جنگ وزیر شو. لارد ماکیولی همداراز د دوهم جیمز له بچایي څخه د برتانیې تاریخ نومې کتاب لیکوال دی. یو سل و ویشت کال پخوا د 1395 میلادي کال د دسمبر په 28 نیټه د سینما په تاریخ کې د اول ځل لپاره یو داستاني فلم عمومي نندارې ته وړاندې شو. دغه فلم د مشهور فرانسوي مخترعینو او د فلم جوړونې د صنعت د بانیانو یعنی لومیر ورونو لخوا جوړ شوی و او د نندارې ځای هم په پاریس ښار کې یو دمځکې لاندې ځای و. په ورپسې کلونو کې د سینمایي اثرو د ریکارډولو او نندارې لپاره پرمختللې ماشینرۍ او آلات جوړ شول او ورو ورو په مختلفو هیوادونو کې په نویو معیارونو سره ګڼ شمېر سینماګانې جوړې شوې. اته څلوېشت کاله پخوا د 1453 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې په اومه نیټه د ایران یو مبارز او فداکار دینی عالم آیت الله حسین غفاری د شاه رژیم په جیل کې شهید کړی شو. دغه نامتو دینی عالم چې ډیر ساده او له قناعته ډک ژوند یې کاوه د پهلوي د پیل رژیم د ظلم او ستم په خاطر د مجلې په خپرولو او ګڼ شمېرو کتابونو په تالیفولو سره له شاه رژیم سره په مبارزې لاس پورې کړ. هغه به همداراز په خپلو ویناګانو سره د شاه رژیم مظالم او مفاسد په ډاګه کول. آیت الله غفاری د همدغو مبارزو په دلیل په ځلونو د شاه د رژیم د مامورانو په لاس ونیول او بندي کړی شو، تر دې چې په داسې یوه ورځ په بندیخانه کې د زیاتو شکنجو له زغملو وروسته شهید شو. درې څلوېښت کاله پخوا د 1453 هجري لمریز کال د مرغومی د میاشتې په اومه نیټه د اسلامي انقلاب ارواښاد ستر رهبر حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه له بېسوادۍ سره د مبارزې او د زده کړې د غورځنګ د بنیاد په ایښودو سره په ایران کې د عمومي بسیج فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې د ایران ټولو خلکو ته سپارښتنه شوې وه چې په دغه ولسي غورځنګ کې ګډون وکړي او د بېسواده کسانو په باسواده کولو کې هڅې وکړي. حضرت امام خمیني رحمت الله علیه د دغه تاریخي فرمان په یوه برخه کې ویلي اوس په کار دی د وخت لا ضایع کولو او لا ستړي کوونکو تشریفاتو نه پرته له بې سوادۍ سره د مبارزې لپاره په بیړناکه او د عامې لامبندۍ په توګه پاڅون وکړو چې انشاءالله په نږدې او راتلونکو وختونو کې هر کس ابتدایي لیک لوست زده کړی وي. د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د فرمان د صادرولو لپاره په ایران کې د تعلیم د زده کړې د غورځنګ نومې ادارې بنیاد کې خودل شو او نن د دغې ادارې له جوړېدو څخه د کلونو له تیرېدو وروسته د دغې ادارې د نتیجه ورکوونکو آثارو کتونکي یو. اوس په ایران کې د باسواده اندازه ډېره زیاته شوې ده، په دا ډول چې د ملګرو ملتو د علمي کلتوري تنظیم یونیسکو د اندازې له مخې د ایران اسلامي جمهوریت د نړۍ د بې سواده هیوادونو له لیکه وتلی او د باسواده هیوادونو برخه ګرځېدلې ده. دو ویشت کاله پخوا د 1399 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې په اومه نیټه نامتو عالم سید محمد باقر موسوی همدانی وفات شو. هغه په 1404 هجری لمریز کال کې د ایران په لویدیځ کې د همدان په تاریخي ښار کې وزیږید او له لومړیو زده کړو وروسته یې د دیني علومو زده کړې پیل کړې. 14 کلن و چې د خپلو معلوماتو د بشپړولو لپاره د قوم علمیه حوزې ته ولاړ او د حضرت امام خمینی په شمول انقلابي روحانیانو او استادانو سره آشنا شو. په همدې دلیل هغه د ایران د خلکو غورځنګ په بهیر کې تل د هغه په څنګ کې د هغه بزرګوار د علاقې او اعتماد وړ وګرځېد. درنو محترمو اوریدونکو، یو ضروری اعلان ته ستاسو پام را غواړو. د تهران رادیو ماسخوتنی خبرونه چې د مازیګرنی خبرونه تکرار وو او هر ورځ ماخوستن د ایران په لسکم اته، د افغانستان په لسکم نه او د پاکستان په شل د پاسه نه بجې خبرېده، د سلواغې د میاشتې له 2 نیټې یعنی د جنوري له 2 څخه په نیم ساعت ځنډ سره د ایران په شل د پاسه 8 د افغانستان په شل د پاسه 9 او د پاکستان په لس کم 10 خپریږي. نو وخت مه هیروئ. د سلواغې یا دلوي له 2 نیټې وروسته د تهران راډیو ماسخوتنۍ خپرونه هر ورځ د ایران په شل د پاسه 8 د افغانستان په شل د پاسه 9 او د پاکستان په لس کم 9 خپریږي. نو وخت مه هیروئ.
امریکا او ترهګر منافقین
ګران او قدر من اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و څو د منافقین د ترهګری ډلې او امریکا سره د هغوی د اړیکو په اکله تاسو ته د دغه پروګرام دوهمه برخه خبره کړو. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د لندې د میاشتې په 9 نیټه د شای چراغ د پیښې د شهیدانو له کورنیو سره په کتنې کې د خپلو ویناو په یوه برخه کې منافقینو او د هغوی جنایتونو ته اشاره وکړه. په تیره خپرونه کې مو د ایران پر ضد د منافقینو د یو لړ جنایاتو په اکله لنډ معلومات وړاندې کړ، خو په دغه برخه کې به امریکا سره د هغوی د اړیکو په هکله غږیږو. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
دوستانو امریکا د 1500 کلونو لپاره منافقین د تراګرو په لیست کې راوستیو. دا په دې خاطر نه و چې د غډله د ایران پر ضد جنایت تر سره کړي، بلکې په دې خاطر و چې منافقین د اسلامي انقلاب تر مخه څو امریکایي وګړي په نخه کړي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپورټ کې ویلي وو ډګروال لوئس لی اوکنز په 1903 اویم کال کې وژل شو. دا وایي ځواکونو ډګروال پاول شیفر او ډګروال جیک ټرنر په 1915 اویم کال کې وژل شو. د راکوال انټرنیشنل څلور مامورین ډونالډ جی سمیت، رابرټ کرونګارډ، ویډیم سی کارتل په 1906 اویم کال کې وژل شول. په دې خاطر د مجاهدین خلق سازمان په 1990 میلادي کال کې د شپږو امریکایي وګړو د وژلې او په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازولۍ په دفتر د برید له امله د اسلامي انقلاب له بریال مخ کې د امریکې له لوري د ترهګرو په ډله کې شامل شو.
خو دغه ترهګر ډله د امریکا په تروریستي لیست کې د زیاتې مودې لپاره پاتې نشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2012 میلادي کال کې اعلان وکړ چې د سازمان مجاهدین خلق نوم یې د امریکا د ترهګرو له لیست څخه لیرې کړی. په امریکا کې د دې سازمان ټول شتمنۍ خوندي دي او راکړه ورکړه له منافقینو سره هیڅ ډول حکومتي جواز ته ضرورت نه لري. د برتانیې مشهور ورځپاڼې ګارډین د اورن مراد له قوله په یو راپور کې ولیکل برتانیا په 2009 میلادي کال کې د منافقینو ډلې د خپل ترهګرو لیست څخه وویستل. د اوباما د ولسمشر پر مهال امریکا هم د منافقینو نوم د ترهګرو له لیست وویستل او له عراق څخه یې البانیا ته ولیږدول. له منافقینو څخه د امریکا ملاتړ یوازې د ترهګرو له لیست څخه د هغوی د نوم په لیرې کولو محدود پاتې شوی نه دی، بلکې امریکا یو شمیر رسمي چارواکو هم د منافقینو په کلنۍ غونډه کې برخه اخلي او د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د هغوی له جنایتونو څخه ملاتړ کوي. د ګارډین ورځپاڼې په دې حکله ولیکل د منافقینو په کلنۍ غونډه کې چې په پاریس کې ترسره کیږي د امریکا او انګلیس په استازیتوب په لسکونو سیاسي چارواکي او ریټایر پوزیان حضور مومي او په ښکاره وایي چې د ایران د قانون نظام د نسکورولو او د ایران د رهبر په توګه د مریم رجوي د ګمارلو په لټه کې دي. په حقیقت کې منافقین په ایران کې د موساد او سی آی ای د ترهګریزو عملیاتو په لیکون کې دي. دغه ترهګر ډله په ایران کې په مختلفو پلمو سره د بلوا او پرامسته کولو کې اساسي رول لوبوي. منافقین هم دارنګه د ایران پر ضد د لویدیز په شناختی جنگ کې اجرایی رول لري.
ایزانو د منافقینو د ترهګرو فعالیتونو او اقداماتو په اړه څو د پام وړ ټکي موجود دي. لومړی، تیرور د ایران د ولس پر ضد د امریکې د ستراتیژۍ یو برخه. د اسلامي انقلاب له بریا ورسته لامغه لومړی او کلونو څخه امریکا په مستقیم او غیر مستقیم ډول د اسلامي انقلاب سره د مقابلې لپاره د منافقینو په شمول له مختلفو ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوه. د امریکې په ملاتړ د منافقینو له لوري په 1918 لمریز کال کې د اسلامي انقلاب د اثر گزاره شخصیتونو تیرور او دا د او اوس د ایران د ایټمی ساینس پوهانو تیرور د دې خود نه کوي چې د اسلامي انقلاب او د ایران په وړاندې د امریکایانو ستراتیژي نه ده بدله شوې. دوهم، د منافقینو د ترهګرو اقداماتو د پراختیا یو بل نه انکارېدونکي ټکي خیانت او امریکایي او لویدیځو اربابانو پورې د هغوی پیلتیا ده. د منافقینو په ورستیو غونډو کې د سناتور جان مکین، د نیویارک مخکینی والی روډي جولیانی او د امریکې مخکینی ملي امنیت سلاکار جان بولټر پشان د امریکایي سیاستوالانو شتون د دې خودنه کوي چې امریکا له دغه ډلې په پراخه پیمانه ملاتړ کوي او منافقین امریکې پورې تړلې دي. دریم د څور اخیز یرغل له نورو ارکانو سره د ترور همغږیتوب د منافقینو د ترهګرو اقداماتو یو مهم ټکی دا دی چې امریکایان او د هغوی لویدیځ اربابان له ترور او تحریم څخه د غږ ملتیا وسلې په توګه کار اخلي. امریکایان په دغه ستراتیژي کې د زیاتو بندیزونو د لګولو په ترڅ کې د منافقینو په څیر له ترهګرو څخه د ترور لپاره ګټه اوچتوي او له دې لارې غواړي د ایران په حکومت او ولس خپلې غوښتنې وروتپي. څلورم په خلکو کې د ویرې او وحشت د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې لا شپیته مې لسیزې رئیسې د ویرې او وحشت په رامنځته کولو سره له نظام څخه د خلکو بیلول د منافقینو د ډلګې یو هدف ګرځېدلی دی. خو د منافقینو تر اګر اقدامات نه وي توانېدلی چې د خلکو او د نظام ترمنځ واټن واچوي. د ګواښونو او تیرونو سربېره خلکو د اسلامي انقلاب د هیلو او د خپلو شهیدانو وینو ته ژمن پاتې شوي او د تپلې جګړې په دوران کې او له هغه وروسته په خپل پراخ شتون سره دا مسله بیا ثابت کړی هم ده. پنځم د مقاومت د چورلیز د پرمختګ په وړاندې خنډ جوړونه د سیمې په سویه د مقاومت د ستراتیژي پیاوړتیا په ورستیو کلونو کې د امریکې سیونست رژیم منافقینو او د لویدیځوالو د ترهګرو اقداماتو لا پایلو څخه بلل کیږي. دا چې په ایران او سیمه کې د منافقینو ترهګر اقدامات او د مقاومت د مشرانو تیرو نه توانېدل چې د ایران د اسلامي جمهوریت په مقاومتي ستراتیژي کې بدلون رامنځته کړي یو بل د پام وړ ټکی بلل کیږي. د منافقینو امریکې او سیونست ترهګر اقدامات د مقاومت د چورډیز د لا پیاوړتیا سبب شوی دی.
یهودی مشهور لیکوال ریچارد سیلورستین په یو مقاله کې د منافقینو د ډلګۍ پاتروریس بللو سره د دغه ترهګری سازمان په ملاتړو سخت نیوکې وکړې. سیلورستین د منافقینو د عوایدو سرچینه هغه ترورونه وباله چې په ایران کې د اسرائیل د استخباراتو موساد لپاره ترسره کوي. هغه لیکي بېل شکه موساد منافقینو ته زیاتې پیسې ورکوي. زه فکر کوم هغه 400 میلیون ډالر چې جارج بوش په 2001 میلادي کال کې په ایران کې د بې ثباتۍ لپاره ځانګړي کړی وي د موساد استخباراتي ادارې او د منافقینو ترهګریز سازمان ته ورکول شوی دی. ریچارد سیلورستین د خپل مقاله په پای کې د دې په بیانولو چې منافقین د خپل موخو لپاره له هر ډول اوزار څخه استفاده کوي زیاتوي. کله چې د امریکایانو وژل د هغوی لپاره ګټور و نو امریکایان یې وژل، خو اوس چې د ایرانی ساینس پوهانو وژل ورته ګټه لري نو ایرانی ساینس پوهانه پنخه کوي او وژني. بېل شکه د ایران د ولس پر ضد د منافقینو جنایتونه د امریکا د استخباراتي ادارې سیهونیس رژیم او ځینو اروپایي هیوادونو په ملاتړ ترسره کیږي. سیهونیس رژیم او یا د هیوادونو په جنایاتو کې د منافقینو شریکان بلل کیږي چې د منافقینو ترهګر ډله حتی د ایران په مخالفو کې لا هم پلویان نه لري. له دغو ترهګرو څخه هر ډول ملاتړ د ملاتړ کوونکو څخه د ایراني ولس د کرکې لامل ګرځي.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسید. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه.
د لیک لوست زده کړو د غورزنګ کلیزه.
درنو او مخترم اوریدونکو، د مرغومی د میاشتې اوومه نیټه په اسلامي ایران کې د تعلیم یا زده کړې د غورزنګ ورځې په توګه لمانځل کیږي. نو په دې اړه موږ هم ستاسو لپاره یو ځانګړی پروګرام لرو، او دغه پروګرام زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
زمانی سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د سواد موزی یا تعلیم غورزنګ بنیاد د امام خمینی په امر درې څلوېښت کاله مخکې کېښوده. تهران راډیو به درته نن په دې اړه یوه ځانګړې وینا وړاندې کړې چې پکې به د دغه تعلیمي غورزنګ په اړه یوه لنډه شان وینا، او بیا به په ایران کې د تعلیم او د تعلیم د اهمیت په اړه په کویټه کې د پاکستان د تکړه استاد پروفیسور ډاکټر علي کومیل قزلباش مرکه درته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله دغه پروګرام ته مو پام را اړو.
عزیزانو، درې څلوېښت کاله پخوا د دیارلس سوه اته پنځوسم هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې په اوومه نیټه د اسلامي انقلاب ارواښاد ستر رهبر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له بې سوادۍ سره د مبارزې او د زده کړې د غورزنګ د بنیاد په ایښودو سره په ایران کې د عمومي بسیج فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې د ایران ټولو خلکو ته سپارښتنه شوې وه چې په دغه ولسي غورزنګ کې ګډون وکړي، او د بې سواده کسانو په باسواده کولو کې هڅې وکړي. د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د دغه تاریخي فرمان په یوه برخه کې راغلی چې اوس په کار دی د وخت له ضایع کولو او لستړي کوونکو تشریفاتو نه پرته له بې سوادۍ سره د مبارزې لپاره په بیړناک او د عامې لامبندۍ په توګه پاسون وکړو، چې انشاءالله تعالی په نږدې او راتلونکو وختونو کې هر څوک ابتدایي لیک لوست زده کړي وي.
د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د فرمان د صدرولو لپاره په ایران کې د تعلیم د زده کړې د غورزنګ نومي ادارې بنیاد کېښودل شو، او نن د دغې ادارې له جوړېدو څخه د کلونو له تېرېدو وروسته د دغې ادارې د نتیجه ورکوونکو آثارو کتونکي یو. اوس په ایران کې د باسوادۍ اندازه ډېره زیاته شوې ده، په دا ډول چې د ملګرو ملتونو د علمي کلتوري تنظیم یونسکو د اندازو له مخې د ایران اسلامي جمهوریت د نړۍ د بې سواده هیوادونو له لیکه وتلی او د باسواده هیوادونو برخه ګرځېدلې ده. په وروستیو کلونو کې نه یوازې د ساینس او ټکنالوژۍ، بلکې په ټولو علمي ډګرونو کې د ایران پرمختګ او آثارو یوه لنډه شان د ماخلو، او بیا به د تعلیم د اهمیت په اړه د پروفیسور علي کومیل مرکه درته وړاندې کړو چې زموږ همکار ورسره کړې ده.
Thank you. الله الرحمن الرحیم محترم ډاکټر صاحب کومل قزلواش لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده سبا په ایران کې د نهضت د سیوا د آموزی ورځ ده په 1350 هجری شمسی کال کې امام خمینی رحمت الله علیه د تعلیم او تربیت یا د سیوا د آموزی د غورځنګ اعلان کړی و ډاکټر صاحب اوس چې را په تعلیم او تربیه کې دومره پرمختګ کړی دی او په ساینسي طبي او نورو علومو کې د دنیا سره سیال دی تاسو په دې کې د حضرت امام رحمت الله علیه د دغه فرمان څومره رول وینئ او په ټول کې د تعلیم او تربیت په هکله ستاسو نظر څه دی مهرباني
ډیره مننه وروره لکه چې تاسو ذکر کړئ چې دا د تعلیم د پرمختګ او د تعلیم یو په حقیقي شکل کې حصول چې کوم دا سينه د چې ایران کې تر انقلاب لمخه تعلیمي ادارې نه وي یا سکولونه نه وي یا وانتونونه نه وي خو اصل خبره دا ده چې د تعلیم چې کوم هدف دی کوم مسل مقصد دی تر هغه پوری رسیدل د هغه حصول مهمه خبره ده نو موږ یو ګورې چې په خپل په مجموعي توګه دغه انقلاب د ایران د خلکو لپاره په خصوصي توګه او د جهان د مظلومینو لپاره د مسلمانانو لپاره عمومي توګه یو نعمت د خدای تعالی یو نعمت دی نو د دین خلاب په ګټو کې یو لوی ګټه دغه د چې د تعلیم هو خواته توجه ورکړل سو د تعلیم درست رجحانات په صحیح توګه د زدکړی لارې چارې وټاکل شوې او نن موږ ګورو چې د ایران باوجود د دې چې د شاوخوا د دشمنانو خصوصا د امریکا او د هغه د ملګرو د خوا چې کمی شخړې کمی لارې ته د دوی ته خندونه چې د هغه باوجود نن د ایران هغه مملکت ته چې په نورو ډیرو سیمو کې هم په نورو د ژوند په نورو اړخونو کې هم ډیر پرمختګ کوي او پرمختګ کړي او سره سره د تعلیم رجحانن کوم ساينسي علوم وګورو که انساني علوم وګورو په دواړو خوا کې د ایران یو ډیر ستر مقام دی ستر حیثیت دی لوی ساينسدان پکې پیدا شو ډاکټران پکې پیدا شو دانشوران پکې پیدا شو فلسفه او عرفان او ادبیات دا خو وو د دې میراث پدې کې خود دوی ساني څوک نشته نو په دې حواله دا ډیر د فخر ور خبره ده او دا د امام د جوور فکر د جوور نظر او د وسی مشربي دلیل دی چې دا انسان دغه یو ستر انسان چې په هر اړخ نظر او د تعلیم چې اصل شناخت دی د انسان او انسان د خدای سره نږدې کوي انسان ته خپل شناخت ورکوي هغه خاتم توجه ورکوي نن تعلیم تعلیمی وزه په ایران کې پر مختللې ده لوړه دا او حسیم یو ارزه بل وکم یاده ساده خبره چې به علم نتوان خدا را شناخت نو چې علم نه وي د خدای پیژندګلوي هم ګرانه ده او د خدای تر پیژندګلوي لمخه د انسان د ځان پیژندګلوي نو چې کله انسان ځان پیژني د هغه لپاره علم او تعلیم هم صرف دانه چې تعلیمي اداره کې سړی ورسي په پوهنتون ته ورسي او په سکولونو کې د تعلیم حاصل کی او مدرک تی ترلاسه کیا د تعلیم سره د تربیت یو رجحان د زده کړې د علم د حصول یو رجحان هم باید چې ډېری د دنیا ډېری غټي تعلیمي ادارې د دغه فارغ تحصیل چې وګورونن چې په کوم غیر انساني اعمال وخت دي هغه د چانه پټنه ده نو هغه علم نه دی حاصل کړي هغه صرف مدرک ترلاسه کړي دي او حیا دی وی لکه چې ډېر معروف مقوله ده چې په خره باندې کتابونه بارول دي نو دغه شی دی چې تعلیم هغه دی چې د ذهن او د دماغ او د زړه د خلاصولو د لارې خلاصولو یو لوی ذریعہ ده نو دغه تصویر موږ د ایران د انقلاب پس په ایران کې په ډیره شایسته توګه وینو
ډاکټر صاحب قزلباش تاسو په تعلیم پورې اړوند زموږ اړوندونکو ته کوم سپارښتنه لرئ مهرباني
بس زبدا ارز وکم چې په خپل بچیو هغه په زامنو او په لونو په دواړو یو خاطه نه په دواړو تعلیم دې حاصل کی او زبیا دغه هر زمو کوم چیز مش په پښتني سیمو کې پټي په نړۍ کې تر اوسه پوری لبد مرغه د تعلیم نه مراد صرف دینی تعلیم دی او دغه ذهن دی خلاص کی خلک چې دنیاوی او دینی تعلیم دا سره بیل نه دی کڅو فزیکس او کیمستری وای هم نو د دین سره اړه لري چې هر ځای د انسان فلاوی هغه د دین په دغه کې راضی په حدودو کې راضی نو خپل بچو دې خصن په لونو باندې هم باقاعده تعلیم مو کی چتا غا کام خپل په مجموعی توګه د مسلمانو بیا چې د پښتو پروګرام دی پښتانه او رینو دا چې په کوم پښتانه دی یا چې پښتانه ورته وای هر اصطلاح چرواله نو دا به وایم چې خپل بچو تعلیم مو کی چې دا دغه کام دغه ملت ل چې ډیر یو غیور کام دی یو سرلوړ کام دی او ډیر خوبی چلل کام دی کدا تعلیم په میدان کې دی پر مخ لاړ شنو د مستقبل روشانه مستقبل خاوندان به ان شاء الله
ډیر مننه فضل واش صاحب تربلی مرکیمو په پاک الله سپارو خوشاله او سوکاله اوسه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو اوس هم زموږ دغه پروګرام په همدې مرکې سره پای ته رسیږي نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو
الله مو مل شه او خیر چاره Thank you.